دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سات سلیمان شاه د اسوسییټډ پریس خبر اژانس ریپورت ورکر هن منلې ده چې د چهارشنبه په ماښام په تصادفي توګه یو توغندې د تخنیکی خرابې له امله د پاکستان د پنجاب صوبې د میاچینو په کلي کې له یو کور سره لګېدلې ده. هند او پاکستان زاړه دښمنان دي او دواړه پر اټومي وسلو سنبال دي. د پاکستان پوځ ویل چې د توغندې د لګېدو له امله د کور دیوال راوغورځېده. د هند حکومت په دغه پیښه افسوس څرګند کړی دی او ویلي دي چې د لوړ کچې تحقیقاتو حکم یې کړی. خو د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال بابر افتخار دا یو بربنډه سرغړونه وبلله. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن وایي د یوکرین شخړې وښوده چې متحده ایالات باید ولې د انرژۍ په برخه کې استقلال حاصل کړي او پر خارجي تیلو باندې خپل اتکا کمه کړي. ښاغلی بایډن د دیموکراتانو یو غونډې ته په وینا کې دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د مخالف جمهوري ګل مشرانو هم عین شان غوښتنه کړې. له بلې خوا جمهور رئیس جو بایډن له روسیې سره د عادي تجارت او سوداګرۍ د ځنډولو غږ کړی دی. بایډن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې متحده ایالات، اروپایي اتحاد او د جی سیون د ډلې وګړي هیوادونه به په دې اړه ژر عملي ګامونه واخلي. پر ښاغلی بایډن باندې په کانګرس کې د دواړو سیاسي ګوندونو د مشرانو لخوا فشار زیات شوی چې په یوکرين باندې د روسي د نظامی ارغل په جواب کې له هغه هیواد نه د تیلو په وارداتو باندې پابندي ولګی. بایډن ویل متحده ایالات او انډیوالان به د روسي په تجارتي مالونو باندې د ګمرکي محصول د لوړولو پروسه هم پیل کړي. د نړیوال وشي صندوق یا IMF د اټکل لمخې د متحده ایالاتو او اروپا لخوا د لګول شو اقتصادي بندیزونو له امله به سکال د روسیې اقتصاد د یو ژور ریسیشن سره مخامخ شي. امریکایي ماموران ویل دي چې هر هیواد به د خپلو ملي اړتیاو او ضرورتونو په نظر کې نیولو سره په دې اړه په انفرادي توګه عمل کوي. د متحده ایالاتو برعکس د اروپایي اتحاد غړي هیوادونه یو دم له روسیې سره د انرژۍ په برخه کې د اړیکو د قطع کولو ملاتړ نه کوي. د تازه مطبوعاتي رپورټونو له مخې د روسیې د پوځ یو غټ نظامی قطار چې له تیرو څو ورځو راهیسې د یوکرین د پایتخت کیف په لورې د حرکت په حال کې و په دریو مختلفو جبهاتو باندې تقسیم شوی دی. فکر کېږي چې د روسیې پوځ د یوکرین په پایتخت باندې وروستۍ غټې حملې لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې په یوکرین کې سخت جنگ روان دی د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیاله میرمن کمالا هیرس پرون د جمعې په ورځ له پولینډ نه د رومانیا پایتخت بخارستا ورسیده. هیرس د رومانیا د جمهور رئیس کلاز اوهانس سره له ملاقات نه وروسته وویل چې متحده ایالات د ناټو د تړون د منشور د پنځمې مادې له مخې مکلف دي چې د روسیې د نظامی ارغل په صورت کې په ختیځ اروپا کې د ناټو د غړو هیوادونو دفاع وکړي. د جنوبی افریقا جمهور رئیس کایرل راماپوسا د جمعې په ورځ ویل له هغه نه غوښتل شوی دی چې د روسیې او یوکرین ترمنځ د شخړې د ختمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. نوموړي په دې اړه نور تفصیلات ورنکړل. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. ملګرو ملتونو ویلي دي چې پر یوکرین باندې د روسیې د پوځي رغل له پیل نه تر اوسه پورې 1540 تنه ملکیان وژل شوي دي او 938 تنه نور ټپیان شوي دي. روسیه د فروری په 23مه په یوکرین باندې ارغل وکړ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په دې موده کې د یوکرین په شپږشتو روغتونونو او روغتیايي مرکزونو باندې مرګانی بریدونه ثبت کړي دي چې لامل یې د ښځو او ماشومانو په شمول 12 کسان وژل شوي وو او 18 تنه زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې دا ډول پېښې د جنگي جرمونو په ردیف کې شمارېدای شي. لبل خوا د آزاد اروپا دراده یو خبريال چې د یوکرين له پوزونو سره یو ځای کیف په اطراف کې خپل دند سر تر سوله د روسي د قواو په ډزو کې ټپي شو. د پاکستان هوایي پوز د لومړي ځل لپاره د چین ساخت نوې پرمختللې JLC ډوله جټ الوتکه په خدمت کې شامل کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چکلالا په هوایي اډه کې د ځانګړ مراسمو په دوران کې په هوایي قواو کې د دغو پرمختللو الوتکو د شاملولو په مراسمو کې وینا وکړه. د الوتکه چې د خطیز د خامار په مستعار نوم هم شهرت لري پرمختللو الکترونیکی وسلو باندې سنبال دي. د موریتانیا حکومت د افریقایي هواد مالی پوزونه د موریتانیا د ملکی وګړو پوجلو تورن کړی دي. د فرانسې د خبري اژانس اي اف پي د ريپورت لمخې د موریتانیا د پارلمان یو غړي محمود اول حنیانا ویل دي چې لک سره لګه 15 لستانه د مالی د پوز د اسکر په ډزو کې وژل شوی دي. د یونان صدر اعظم کیریاکاس میتسوتاکس سبا د یکشنبه په ورځ د کپ په 28 د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره د ملاقات په غرض انقره ته رسیږي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. پر روسیې باندې د متحده ایالاتو او لیدوز هیوادونو لخوا د اقتصادي بندیزونو له لګولو وروسته ګڼ شمېر بډای روسان یا اولیګارکان لګیا دي خپلې پانګې د لیدوز هیوادونو له بانکونو نه راوباسي او دوبۍ ته انتقالوي. دوبۍ دا وخت د نړۍ د غټو سرمایدارانو لپاره د پانګې اچولو او تجارت مهم مرکز ګڼل کیږي او روسی اولیګارکان هم په دې باور دي چې پیسې په دوبۍ کې خوندي دي. متحده عربی امارات له روسیې سره نږدې ډیپلوماټیکی او اقتصادي اړیکې لري. د رویټرز خبري اژانس د سویس د یو غیر دولتي بانک د لوړپوړ مقام له قوله ویل چې روسي اولیګارکان له لندن او سویس نه د خپل میلیاردونو ډالر دراوستلو هڅه کوي. زیاتره د هغه کسان دي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په شمول د کرملین له مشرانو سره نږدې اړیکې لري. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی ای رئیس ویلیام برنز، د ملي استخباراتو د ادارې یا ډی ان ای رئیس ایوریل هینس، د ملي امنیت د ادارې عمومي رئیس پال ناکاسون او د ایف بی ای رئیس کریستوفر ری د پنځشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د استخباراتو د جرګګۍ غړو ته د هغو ګواښونو او تهدیدونو په باب مفصل معلومات ورکړل چې متحده ایالاتو ته په نړیواله کچه متوجه دي. همدارات د سیاسي چارو لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیالي میرمن جسیکا لویس او د ستراتیژۍ پلانګزارۍ او د استعدادونو د چارو لپاره د امریکا د دفاع د وزارت مرستیالي میرمن ماریا الیزابت هم پنځشنبه په ورځ د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د بهرنی چارو د اړیکو د جرګګۍ غړو ته د نړۍ له مختلفو هیوادونو سره د متحده ایالاتو د امنیتي همکارۍ او مرستې د پالیسۍ د څرنګوالي په باب توضیحات ورکړل. امریکایي مامورانو ویل دي چې شمالي کوریا دوه نوي بین القاروي توغندي ورکړي دي. هغوی دا تازه ازموینه یوه جدي سرغړونه وبلله. متحده ایالاتو د قطر دولت رسمن د ناټو د یو متحد او انډیوال په توګه نومول دی. د الجزیرې تلویزیون د پنځشنبه په ماښام نه وخت ریپورت ورکړ چې د ناټو سره د قطر د انډیواله اعلان د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د قطر له امیر شیخ حماد بن الخلیفه سره سکال د جنوري په میاشت کې په سپینه ماڼۍ کې د ملاقات په دوران کې کړو او ویلو چې دیبا په دې اړه کانګرس ته رسمن اطلاع ورکړي. قطر د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د مذاکراتو قربو او هم د 2020 میلادي کال په اگست کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو دراوتلو په وخت د متحده ایالاتو سره د هغو لسهاو زرو افغانانو امریکایانو او یو شمېر نورو خارجي اتباعو پر اوستلو کې مرسته وکړه چې د امریکا له پوځ سره کار کړو او بند پاتیو. په قطر کې د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قومندانۍ تر ټولو غټه اډه هم پرته ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ترکیې د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې د افغانستان په اړه هم یو بحث په پام کې نیول شوی. مولوی امیر خان متقی په مشرۍ یو هیئت په دې غونډه کې د ګډون لپاره ترکیې ته تللی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مولوی متقی د قطر د صدر اعظم د مرستیال او د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي سره د جمعې په ورځ په ګډه غونډه کې خبرې کړې دي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری په دې رپورت کې باوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي حافظ زی احمد تکلوی چې د ترکی د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې چې د جمعې په ورځ پیل شوی د نورو نړیوالو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه یو بحث ته هم ځای ورکړ شوی چې ټاکل شوی د بهرنی چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی به د غونډې ګډونوالو ته وینا وکړي.
نن به د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متکی صاحب د انتالیا په ډیپلوماتیک فورم کې چې د ډیپلوماسي د بیا تعریفولو ترنوان لاندې جوړ شوی دی ګډونوالو ته د افغانستان په اړه وینا ولري. د ډیپلوماتیک فورم د غونډې افتتاح د ترکی هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي او ورسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
مزیاته کلویل چې په پام کې د چې مولوی متکی په مشرۍ پلاوی به د دې غونډې د زلو ګډون کوونکو سره هم لیده کاتو کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د انتالیا غونډه د نورو نړیوالو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو ښه فرصت ګڼي. خو وایي چې د نړۍ ډېره پاملرنه اوس د اوکراین جګړې او د دغې جګړې څخه زیږېدلي بشري او اقتصادي بحران ته اوښتې ده. د سیاسي چارو یو کارپوه کاظم احمد حسن حکر وایي چې افغانستان ته د نړۍ د پام د اړولو لپاره په دې غونډه کې د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست په مشرۍ د پلاوی ګډون ډیر مهم دی.
د افغانان د پر ډیر مهمه ده اسلامي امارت استازي په دې ناسته کې د افغانانو غږ د افغانانو مجبورتونه د نړۍ په اړه د افغانستان نوي سیاستونه د نړیوالو ته ورسوي د قناعت ورته ورکړي چې نور افغانستان د نړۍ په ضد نه کاروم کیږي او افغانستان د نړۍ سره ښې اړیکې وړي. افغانستان په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې ده د نړۍ پام به افغانستان ته راوړوم شي.
قاضي حکر د مولوی متکی په مشرۍ د پلاوی ګډون د طالبانو د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې هم مهم ګڼي او وایي چې د افغانستان اوسني رژیم سره اړیکې پالل د نړۍ اړتیا ده. د سیاسي چارو یو بل کارپوه احمد سیدی وایي چې د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې تر ډیره په سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي.
د یو ډیپلوماسي منطقې ده هغه وزرای خارجه چې پکې اشتراک کوي، یعنی بحث کوي چې په دې منطقې کې بهترین شیوه، بهترین ډیپلوماسي، بهترین روش څه شی ده چې له جنګ نه مخنیوي وسي او په صلح او تامین امنیت کې کومګور وغسی.
په دې درې ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د سلوي هیوادو څخه شاوخوا 2000 سادي ګډون کوي. د سیاسي چارو یو کارپوه طارق پرهادي وایي چې په کار دي چې ښاغلی متکی د انتالیا د ډیپلوماسۍ په غونډه کې په خپل وینا کې نړیوال ته نوي مسایل وړاندې کړي.
حرفایی که در هفت ماه گذشته شنیدیم
خغلی پرهادی ویل کوم خبری چې په تیر اومیا شو کې مو اوریدلی دي په کاپیت او ګمو اوریدلی دي بل اخر افغانستان باید د سرپرست حکومت څخه د یو ملي حکومت خواته لاړ شي چې نړیوال ټولنه او پیژني تر څو هیواد یو باثباته راتلونکی ولري. د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایي حافظ زی احمد تکل ویلی چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ پلاوی د دې غونډې د پیل دمخه د جمعې ورځ په سهار د ترکی په انتالیا ښار کې د قطر د بهرنی چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټرامویس او ورسره مل پلاوی سره درې اړخیزه غونډه کړې ده. ښاغلي تکل ویلی چې مولوی متکی د درې اړخیزې غونډې ګډونوالو ته وویل چې د افغانستان حالت تر بل هر وخت د نړیوالو سره د مثبت او ډیپلوماتیک تعامل لپاره مساعد دي. هغه زیاته کړه چې افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل او د شتمنۍ او ازادۍ د افغانانو مشروع حق دی او له همدې سره سیاسي اړیکې او اقتصاد وده کوي. د حافظ زی احمد تکل پر وینا د قطر د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د قطر او امریکا د متحده ایالاتو په ډیپلوماتیک ماموریت خبرې وکړي او دا ډول ناستې د طرفونو په ګټه وبللې. همدارنګه د ښاغلي تکل په وینا د امریکا د متحده ایالاتو استازي هم د افغانستان په اړه د خپل هیواد پر راتلونکي پالیسۍ رڼا اچولي او زیاته کړي ده چې هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، دوی اونۍ وسوې چې روسي ځواکونو پر اوکراین یرغل کړی دی. اوکرانیان د خپل هیواد د دفاع لپاره د نورو وسلو غوښتنه کوي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی یو ځل بیا له ناټو وغوښتل چې پر اوکراین د روسیې د هوایی بریدونو په وړاندې د دغه هیواد هوایی حریم د روسیې په وړاندې بند کړي، خو د امریکا متحده ایالاتو تر دې مهاله دغه غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې دا اقدام د امریکا او روسیې مستقیم تقابل رامنځته کوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په اوکراین کې ان روغتونونه هم له هوایي بریدونو په امن کې نه دي. د ماریوپول ښار په لویدیځ کې دا د ماشومان روغتونو په خوا کې لګیدلی بم څو متره ژور ځای کیندلی دی. روسي ځواکونه د ښار محاصره کړی دی. د بشري حقونو ډلې وایي چې څو ورځې وشوې د ښار اوسیدونکي اوبه او برېښنا نه لري.
د روسیې بیرحمه بمباری د ملکي خلکو د تیښتې مخه نیسي. له هغه دوزخ ډوله حالت څخه د تیښتې مخه چې د دوی لخوا رامنځته شوی.
د امریکا د ولسمشر مرستله کاملا هاریس پولند ته رسیدل ده. د پولند ولسمشر سره په لیدنه کې د پولند د خلکو له سخاوت څخه ستاینه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل راهیسې شاوخوا یو میلیون مهاجر ته ځای ورکړی دی.
زه دلته د ناټو په ختیځي څنډه کې ولاړه یم تر څو له پولند او متحدینو سره خپلې او د متحده ایالاتو ژمنې بیا تازه کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې موږ د اوکراین او نورو مسایلو په اړه متحد یو.
کاملا هاریس په داسې وخت کې له پولندي چارواکو سره کتلي چې د امریکا کانګرس اوکراین او اروپایي متحدینو سره د مرستې لپاره 10.6 میلیون ډالر لایحه تصویب کړه. بلخوا پینټاګان د روسیې د ګواښ په وړاندې د خپلو ناټو متحدینو دفاع لپاره پولند ته د توغندیو د مدافع سیستم پټریټ میزایلو دوه سیستمونه لیږلي دي. د اوکراین ولسمشر له متحدینو غوښتي چې د الوتنې ممنوع سیمه د رامنځته کړي او له اوکراین سره دی په روسیې کې د جوړې شوې جټ الوتکو مرسته وکړي چې د روسیې له بریدونو څخه د دفاع لپاره وکاروي.
دا د خلکو د ژوند خبره ده. موږ له تاسو غواړو چې ژر پریکړه وکړئ، له مسؤلیت څخه ځان مه باسئ. موږ ته جنګي جټ الوتکې راولېږي.
متحده ایالاتو د ناټو د غړي پولند هغه حیرانون کې وړاندیز رد کړی چې خپل ټول د میک 29 جټ الوتکې په جرمنی کې د متحده ایالاتو وی اډی ته واستوي. متحده ایالات وایي د امریکایي پلوټان ته لوی خطر دی چې اوکراین ته انتقال کړي.
We need to be careful about every decision we make.
موږ باید د هر پریکړې د کولو لپاره دقیق فکر وکړو چې وضعیت نور خراب نکړو.
The potential for escalation worse.
امریکایي چارواکي وای اوکراین ته د سلګونو میلیون ډالر مرستو او وستو د لیګلو پاړه پولندي سیالانو سره سلام مشورو ته دوام ورکوي. په داسې وخت کې پینټاګان وای د الوتکو اضافه کول به د اوکراین څخه د دفاع لپاره اغیزمن نه وي، خو د الوتکو ضد دغه ډول سټینګر توغندي ورلیګلې دي. برتانیا وای دوی به اوکراین ته لزمک څخه هوا ته دفاعي سیستم ورکړي.
موږ فکر کوو چې له اوکراینیانو سره د هوایي ګواښ د دفاع کولو لپاره د مرستې غوره لاره هغوی ته د ستار سټریک سیستم ورکول دي چې موږ به برابر کړو.
د کرملین ویان دیمتری پیسکوف د پنځمې په ورځ وویل چې پر روسیې د لویدیځو هیوادونو لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه په بشپړ توګه بي ساري دي او د بندیزونو د احتمالي پایلو په اړه اټکل کول ګران دي. دوه اونۍ وشوې چې په اوکراین کې جګړه روان ده. زیات شمې خلک د ځمکې لاندې ځایونو کې پناه اخیستې ده او هیله مند دي چې د هیواد دفاع به د دوی ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کافي وي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واورئ.
راپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو خاوري. په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیل راهیسې شاوخوا 2.5 میلیون اوکراینیان بهرنیو هیوادونو ته مهاجر سوي دي. د کډوالو هر کورنۍ د جلا وطنۍ دردونکي کیسې لري. امریکا ژغ له کیف څخه پولینډ ته د یوې کډي سوي کورنۍ سفر چې ټول غړي یې ښځې دي انځور کړ. د امریکا ژغ د خبریال هنری ریجول د دې رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
درې کلنه اولیا د جنگ په سیمه کې له دوه ورځې مزل او سلګونه کیلومتر واټن وهلو وروسته اوس پولند ته رسیدلې او د کډوالو په یوې سرپنا کې ویده ده. د ناچوفنا کورنۍ د دوهم ځل لپاره د خپل کور پرېښودو ته اړ شوې ده. په 2014 کال کې دوی د لوهانسک له ښار څخه چې د اوکراین په ختیځ کې پروت دی او د روسي پلاوه بیلتون پال لخوا ونیول شو کیف ته وتښتېدل. اته کال ورسته د روسي ټانکونو له خوا د کیف له محاصره کېدو ورسته له دې ښار څخه هم وتل او هرڅه شاته پریخودل.
کله چې مونږ کیف ته راغلو مونږ هیله درلودله چې خوندي یو. یو کور مو واخیست او ژوند مو بیرته په شروع کېدو و. ماشومانو ته خوشحاله وم. دویمه ماشومه مې هم پیدا شوه. اوس چې دغه حالات بیا تکراریږي هیڅ باور نشم کولای چې دغه کار دې په یوې وشتمې پیړۍ کې رامنځته شي.
د ماریا خاوند په اوکران کې پاتې شوی چې د روسانو پر ضد جنگ کې برخه واخلي. د دوی مشره لور انا وای وروسته له هغې د تیښتې پرېکړه وکړه چې په کیف باندې د روسانو د توغندیو لګېدل پیل شول.
موږ پرېکړه وکړه چې د خپل ژوند د خوندي کولو لپاره باید یو چیرې ولاړ شو. یوه درې کلنه خور لرم او موږ باید د هغې د راتلونکي دپاره یو څه وکړو.
دغه کورنۍ خپل سفری بکسونه ډکړل او د کیف مترو سټیشن ته ولاړل. انا د خپل مهاجرت د غلنډې ویډیوګانې هم ثبت کړې دي. او یا کلنه تاتیانا ناو هوفنا د شوروي اتحاد او د اوکراین د خپلواکۍ د اخیستو وختونه په یاد لري، خو اوس د خپل کور پریښودلو ته اړ شوې ده.
زه د دې موضوع په هکله د اوښکو له تویدو پرته خبرې نشم کولای. د ماشومانو، هیواد او هر چا وضعیت ته په کتو سره مې ژړا راځي.
دغه کورنۍ اوس د کډوالو له سرپناه څخه د پولنډ د کراکوف په ښار کې یوه کور ته ورځي. یوې پولنډي کورنۍ د دوی کوربتوب په غاړه اخیستی. کوربنۍ کرستینا لیتوکافسکی د ټرین په تمځای کې ورته منتظره ده. په لسګونو زرو پولنډیانو او نورو اروپایانو د کورنۍ مهاجرو د کوربتوب ژمنه کړې ده. کرستینیا چې د هسپانیا طبیعت لري او میړه یې پولنډي دی، وایي د انساني عاطفې له مخې له کډوالو سره مرسته کوي.
د دوی وضعیت دردونکی دی. ما باید ورسره مرسته کړای وای. زه یو اضافي خونه لرم، نامې ورته نشوای ویلای.
د ناچوفنا کورنۍ وای په پولند کې ورڅخه هرکلی شوی او دوی خوشاله دي. کوچنی اولیا اوس یو نوی ملګری لري، د کرستینا دوه کلنه لور کارمن. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت د نړۍ، سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننۍ وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکې او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. په ودونو کې په موسیقي او ځینې نورو دودونو چې طالبان یې منکرات بولي، د بندیز له امله د یو شمیر ځوانانو هیلې خاورې سوي دي. په ودونو کې د جامو جوش د کمیدو له امله د سالونونو سشتنان هم د کاروبار له خرابېدو سر ټکوي، خو یو شمیر خلک یې هرکلی کوي چې اوس د ودونو لګښت کم سوی دی. نور حال پر
په هرات کې په یو مجلل سالون کې په یو ورځ د دوو ورونو د ودونو محفل دی. د موسیقي پر ځای اسلامي ترانې اوریدل کیږي. د هوټل څښتن وایي چې لتی روش په وو میاشتو راهیسی ټول ودونه د غډول ساده کیږي او د خلکو جموجوش کم دی. طالبانو د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت رامنځته کړ. په تیر ځل واکمنی کې په موسیقي سخت بندیز لګولی وو. د هرات د امر بالمعروف رئیس وایي نڅا، الکولی مشروبات او موسیقي منکرات دي.
موسیقي او ترچزای منکرات کې بود الکولات مشروبات الکولی او غیره خیلی تقریبا بریواج اندخته شده بود که بیا مدیم به اتحادیه تالارها و به اتحادیه کافی شاپها و اینا را هم بخواستیم. با خیلی خوب با اونا مجلس، با خیلی احترام خوب با اونا مجلس کردیم. در حین مجلس با اونا بگفتیم که این چیزهایی که منکرات باشه اونا باید نباشه.
خو هراتیان وای چې د طالبانو په تیر دوره کې په سالونونو کې د ودونو دود کم و، اکثریت ودونه په کورونو کې کېدل. په تیرو شلو کالو کې د خلکو ژوند بدل سوی او په سالونونو کې د واده په محفل کې نڅا او موسیقي د خلکو لپاره ډیر اهمیت لري. زهرا رضایی کوژده کړې ده او د ډنګ ډول او مست واده کولو ارمان لري.
امی عروسی بزرگترین آرزوی یک دختره، یعنی بزرگترین شادیشه و بزرگترین آرزویشه. ولی طوری که طالبا قوانین جدیدی که سر تالارا وضع کرده باعث شده که این آرزوهای دخترها برباد شود. مثلا نمیتونه اورغم که اورغم عروسی بانشاد و با جنب جوشی که میخواد بگیره گرفتن نمیتونه.
بلخوا بیا قرمز امینی دی چه دلگفتونو کمیدو تر دیر خوشحاله دی او د د پتیر بی وزله کسان هم په سالونونو کې واده کولای سي.
قدر منوریدونکو د دې اوس په امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د فبرورۍ د میاشتې په څلور رښتمه نیټه د روسي نظامی قواوو او استخباراتي خدمتونو ته امر وکړ چې په یوکران یرغل وکړي. پوتین ګومان کوي چې د روسي پاوز به یو ځل بیا د یوکران سرحدونو نه تخلف وکړي، د نړۍ د غندنې په نسبت به ډېر کم عکس العمل مخامخ شي. سره له دې امریکا د دې متحدینو او انډیوالانو د چټکو او جدي عواقبو وعده وکړه او پراخه ډیپلوماتیک کوششونه یې تعقیب کړل چې د روسیې په امنیتي اندېښنو باندې خبرې وکړي. پوتین غلطه محاسبه وکړه. ولادیمیر پوتین هم فکر کوي د آزاد نړۍ بنسټ به ولړځوي، فکر کوي دا به یې خپلو خطرناکو لارو ته کږه کړي، مګر ده په ناوړه توګه محاسبه کړې ده. جمهور رئیس جو بایدن د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه ملت ته په خپله وینا کې وویلې د فکر کاوه دی به یوکراین ته راشي او نړۍ به په بل مخ واړوي، د فکر کاوه لویدیس او ناټو به عکس العمل ښکاره نه کړي، او د فکر کاوه دی به موږ په کور کې سره وویشي. پوتین په غلطه و، موږ چمتو و، موږ په پراخه توګه او په احتیاط سره تیارو. موږ له اروپا او امریکا نه نیولي ان تر آسیا او افریقا پورې د نورو ازادي خوښوونکو هیوادونو سره د ائتلاف په جوړولو باندې میاشتې تیرې کړې دي چې د پوتین مخالفت وکړو. جمهور رئیس بایدن نو ویلې د موږ د نړۍ سره مخکې له هغه څه شریک کړي دي چې موږ پوهېدو. پوتین پلان جوړوي او دی به کټ مټ کوشش وکړي په غلطه توګه خپل یرغل توجیه کړي. موږ په رښتیا سره د روسیې د دروغو مخالفت کوو او اوس چې دا اقدام کوي آزاده نړۍ مسؤل ګڼي. موږ د روسیې ستر بانکونه له بین المللي مالي سیستم نه جلا کوو، د روسیې د روبل له دفاع کول نه د روسیې د مرکزي بانک مخه نیول کیږي. د پوتین د شپږ سوه دېرش میلیاردو ډالرو د جنګ بودیجه بې ارزښته کوي. موږ ټکنالوژۍ ته د روسیې د لاسرسي مخه نیسو چې د دې اقتصادي قوت به کمزورې کړي او د راتلونکي نسل لپاره پاوزه کمزورې کوي. موږ د روسیې په ټولو الوتنو باندې د امریکا هوایي قلمرو بندوو. روسیه لا نوره منځوي کیږي او د دوی اقتصاد لا نور زبېښل کیږي. موږ د روسیې اولیګارشا او مفسد مشران هدف ګرځوو، د دوی د ناوړې ګټې لاسته دراوړلو نه وروسته دا راځي. په عین وخت کې موږ د یوکران خلکو ته پرمختګ ورکوو، په داسې حال کې دوی په قهرمانه توګه د روسیې د یرغل په خلاف جګړه کوي. موږ د خپلو متحدینو سره یو ځای یوکرانیانو ته د ازادۍ لپاره په خپله جګړه کې مرسته برابروو، نظامي مرسته، اقتصادي مرسته، بشري مرسته. موږ یوکرین ته په مستقیمه مرسته کې څه باندې یو میلیارد ډالر ورکوو او موږ به د یوکرین خلکو ته مرسته ورکول جاري ساتو، په داسې حال کې دوی د خپل هیواد دفاع کوي او مرسته ورسره کوو چې کړاوې سپک شي. جمهور رئیس بایدن ویل موږ په خپل ټول تاریخ کې دغه درس اخیستی دی، کله چې دیکتاتوران د خپل یرغل تاوان ادا نه کړي دوی د ډېرې ګډوډۍ سبب کیږي. پوتین تاوتریخوالی او ګډوډۍ ته اجازه ورکړې ده، مګر په داسې حال کې خای دبا د جنگ په میدان کې ګټه وکړي، دبا په ګډه موده کې دروند قیمت ادا کوي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.